په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروو. خبرونه د منور شاه نه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نام لیکیدلو پر ضد یې شروع کړي نن له پیښور نه اسلام آباد ته روانيږي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې لار غوره کړي. او نن په ترکیه کې د هغه ازبکستان مقدمه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام کې تورن شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په دویمه ورځ به د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون له مرکز اسلامي بیا شروع کیږي. د جماعت اسلامي مشران وایي چې په جی ټي روډ به د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې له دمې کولو وروسته په 12مه نیټه اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ډي چوک کې مظاهره کوي. پرون په اول ورځ دا لاریون یا لانګ مارچ د خیبر ایجنسۍ له بابې خیبر نه شروع شو چې په وړمبي پړاو کې د پیښور او نوخار ترمنځ د یادګون دفتر مرکز اسلامي ته ورسېده. هلته مظاهرینو ته په وینا کې د جماعت اسلامي مشرانو وویل چې وفاقي حکومت د قبایلي ولس ته ټول انساني قانوني او آئینی حقونه ورکړي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل د نور نه ځنډوي. د یادونه ده چې د پاکستان د ریاستونو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یو اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په عام انتخاباتو کې به قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې سیټونه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت جوبل کړي چې حالات یې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. ځای چارواکو تیره ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې پکې له لسو کلونو نه کم عمره دوه هلکان او یوه جینۍ سخت جوبل شوي او د بنو پوځي هسپتال ته رسول شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له دې وړاندې هم ماین چاودنې شوي چې یوه یې 13 میاشت په ډانډې درپخیل کې هغه وخت وشوه کله چې له کډوالۍ ستنې شوي یوې کورنۍ د خپل کور صفایي کوله. په دغه پیښه کې هم مرګ ژوبله وختې وه. دا راس پولیټیکل چارواکي وای په جنوبی وزیرستان کې هم تر اوسه د ماینونو خوښه سلويخ چاودنې شوې چې پکې تر او یو پوری کسان وجل شوې او یا جوبل شوې دي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار غوره کړي. پرون په خوست کې د خپل پلویان یو غونډه ته د وینا په وخت نوموړي له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
زل دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشي د سولې لار غوره کړي. له دولت سره مخامخ مذاکرات وکړي. له هیڅ بارني هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشي.
حکمتیار د ولسی جرګې ولس مشرې راتلونکي ټول ټاکنې مهمه وبللې او په خپل وخت د شفاف ټاکنو تر سره کېدلې د سولې د ټینګښت د وی موقع په توګه یاد کړ. فرانس پریس خبری ایجنسی تیر ورځ د افغان او بهرنو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په شام کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنگیدل افغانستان ته تللي دي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد یاد خبری ادارې ته ویلي چې د داعش یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په 13 نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې په ورغلو کسانو کې ښځې هم شته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وروختي دي. د درزاب د ولسوال په وینا په ورغلو کسانو کې د چیچنیا او ازبکستان وسلوال هم شامل دي. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د موجودګۍ په اړه سندې ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ترکی کې د هغه ازبک تن د مقدمه اوریدنه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دي. سلویخ کلان مشاری پوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اول شپه یې د استنبول په نایټ کلب کې په ډزو 9 کسان وژلي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د غبرید ذمواري منلې وه. دا مقدمه د استنبول په سیلویری جیل کې شروع کیږي او پکې مشاری پوف ته عمر قید سزا هم کېدلی شي. نن په ډیلی کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هندي او چینی سیالانو سره ملاقات کوي چې پکې تمه ده په سیمه کې د امنیت او تجارت په اړه خبرې اترې وشي. تیره ورځ د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل دا د هند، روس او چین یا IRC ګروپ 15 غونډه ده او ممکنه ده چې دا واریه د خبرو اترو په ایجنډا کې افغانستان، منځني ختیځ او کوریا ټاپو وزمه هم شامل وي. یاد وزارت همداراز ویلی چې د دې درې اړخیزي غونډې ترڅنګ با لاوروف د خپل هندي سیال سواشما سوراج او چینی سیال وانګ یی سره جدا جدا ملاقاتونه هم وکړي. او بل خبر دا چې په یوکرين کې د اپوزیشن لیډر میخائیل ساکاشویلی وکیلانو او پلویان وایي د نوموړي په اړه له مقدمې وړاندې د عدالتي شرایطو په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی چې عدالت دې لپاره کله اورېدنه کوي او دا چې دې لړ کې له عدالت سره د سلی رشتو ګنټونه هم کم وخت پاتې دی. دا څرګندونه 13 ورځ وروسته له هغې شوې چې د یوکرين په سر خارکیف کې د ساکاشویلی د خوشي کولو لپاره خواوشا 2500 کسانو مظاهره وکړه. ولسمشر پیټرو پوروشنکو د محاسبه او یا استعفا غوښتنه وکړه. ساکاشویلی د یوکرين د اوډیسا سیمې پخوانی گورنر دی او د روانې میاشتې په 8 یوکرینی چارواکو په دې تور نیولې چې د یانوکوویچ په مشرۍ له جرایم پیشه ډلې سره یې ملاتړ کړی دی. یانوکوویچ له واکه لرې کېدلو وروسته له دې هیواده وروسته تښتېدلی دی. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول منور شاه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. جماعت اسلامی پرون په جمرود کې د فاټا اصلاحاتو په حق کې ترې ویجلسي کولو ورسته د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو اعلان کړی دی. دوی بنن لپی خبر اسلام آباد روانيږي. په دغه اړه معلومات درکو. د دسمبر 10 نیټه چې پرون وا د پاکستان په شمول لړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو د ورځې په توګه ولمانځل شو. د چارې او شنونکو په قبایلي سیمو کې رایج FCR قانون او هلته روانو پوځي عملیاتو ته اشاره وایي چې قبایل لا هم له خپل بشري حقوقو بے برخې دي.
د FCR د قانون سره سره د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري. د کډوالۍ ژوند هم
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پرون په خوست کې ولسی غونډه ته په وینا کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
له دولت سره مذاکرات له هیڅ بارني هیواد سره د نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشه.
او د دېونه په ستونزې او سرکار خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په مردان او شاوخوا کې د غنی د کروندګرو د ستونزو په اړه وري.
یو جرب کې منګه د شپږو زر روپو غنی اچو بخارې په بیا د پاسه دي کچا کې مات کا په خا کې مات کا دا په کې بیا بیل ده.
کله دا له مشال رډیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د جماعت اسلامي مشرتابه ویلي چې نن د غرمې مخ کې بالا پیښوره د اسلام آباد پر لور یو لاریون کوي. دوی پرون په جمرود کې تر د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د غي په حق کې د تر یو جلسې کول ورسته د اعلان کړو. دوی بنن ل پیښوره روانيږي په لار به په بلا بلا زینو کې وړي وړي جلسې کوي او شپه به ټکسلات رسوي. سبب بیا اسلام آباد د اسلام آباد فیض آباد چوک ته رسیږي. هلته به هم یو جلسه کوي. تر هغې وروسته بیا دوی وایي چې د اسلام آباد ډی چوک ته به ځي او هلته به هم یو احتجاجي مظاهره کوي. پر دغه په دې موضوعاتو راته په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د جماعت اسلامي چې دغه د قبایلي سیمو د اتحاد په اړه کوم لاریون پیل شوی د پرون څخه نو نن چې د دوی د خوا کوم بیان خپور شوی دی د هغې کې ویل شوي دي چې 9 به دوی د المرکز اسلامي پېښور کې چې د دوی کوم مرکز دی د هغې نه به قافلې روانېږي. 10 به چې کوم نیمو په پبو کې چې کوم نیمو د هغې جلسې د نوخار په پبو کې به د دې سره هم خلک شاملېږي. جلسه به هلته کې په پاټه ریفانس به خبرې اترې کېږي. مشران به هغې ته دغه کوي وینا کوي. 9 باندې به دیو خیرآباد پل ته رسي او بیا به 3 چې دیو ټکسلات ته رسي په ټکسلات کې به دوی شپه کوي او سبا به بیا سهار چې کوم دی نو روانېږي. فیض آباد چې کوم انټرچینج دی د راولپنډۍ هلته به رسي او پکې چې کله دوی جلسه وکړي غونډه وکړي نو بیا به دوی د اسلام آباد چې کوم بیچ او د پارلیمان مخته الته کې به دیو بیا سبا د تیز آباد انټرټینمنټ رواني دي تر څو پوری چې دیو د تازه خبره ده نو لږه چې وران دي سردار خان سره ما خبرې اترې وکړې د کوم چې ده جماعت اسلامي د فاتح مشر دی هغه دا و چې اوس موږ سره لکه سلګونو کسان چې کوم دینو په مرکز اسلامي کې راغلي شوي دي روان شوي دي خو چې دوی اسلام آباد په لور روانېږي او په دې بېلابېلې ځایونو کې جلسې کوي او دوی په دې ورسره خلک شاملېږي نو دوی وایي چې موږ سره به زرګونو تعداد کې به دوی بیا اسلام آباد ته ورننوځي سبا له
مهرباني دا یوازې جماعت اسلامي دغه دی غړي دی او پلویان دی کنه دی خو تاسو مخکې رپورت را لګلو جماعت اسلامي ویلی چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل ته هم بلنه ورکړې چې د سر ملګری شپې احتجاج کې په لاریون کې نو هغه یو سره غنی منلې دا یا نور کم نور کم ګوندونو سره هم دی په کار کې شامل کنه دا یوازې جماعت اسلامي دی
جی بالکل پدې کې جماعت اسلامي کې کم نه نو د قبایلی سیمو د ځوانانو درجې ته هم بلنه ورکړې و چې کم سیاسي ګوندونه د سیاسي اتحاد کې شامل لګړي ګوندونه دي هغه ته موږ رسمي دغه ورکړې دي نو دا به سبا لري بیا په تدریجي چې دوی سره څوک دغه کوي ګډون کوي البته دغه بلنه دي د سیاسي اتحاد د سولې باندې ټول سیاسي ګوندونه ته ورکړې دي
د پیښور زمون خبريال غلام غوث او چې د جماعت اسلامي د اسلام آباد پر لور د لاروین چې د فاټای اصلاحاتو پر موضوعي کوي په دغه اړه موږ ته معلومات راکول
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماخام د ماين په یو چاودنه کې درې ماشومان سخت جوړل شوې دي دوی د علاج لپاره د سیمې پوځي روغتون ته وړل شوې دي د سیمې خلک وايي تر دې مخکې هم په سیمه کې ماينونه چاودېدلې او خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده د حکومت غواړي چې د ماينونو پاکولو چارو ته زیاته پاملرنه وکړي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
چارواکی وای میرام شاه در پخیل امین چیک پوسټ سره نږدې سیمه کې ماشومان او تاسو مکه کې خښښوي ماین ور وچاو دی دو چې دوه ماشومان او یو انجلۍ چې عمرونه د لسو کالونو نه کم دي سخت ژوبل کړل د دوی په وینا ژوبل شوی ماشومان یې میرام شاه روختون ته راوړل چې روغتیاي وضعیت خراب و نو پس یې بنو سیمې چې فوزی روختون ته انتقال کړل شمالي وزیرستان کې د نوړان دي هم د ماین یا کلونانوما بامونو چاودنه شوی چې یو تیرامیاش همیا د سیمه ډانډ در په خیل کې شوی وا کلا چې د یادې سیمه کډوال واپس شول نو د کور د صفایی په دوران ماین ور وچاو دیدو او د کور وګړو ته مرګ جوړ بلاړه ولې وا خو جنوبي وزیرستان کې د کډوالو واپس ای ورستا د چارواکو په وینا تر سلويختو پورې د غشان بارودی سورنګ یا ماین چاودنه شوی چې ترویاو پورې کسانې متاثر کړي دي د لړکې د وزیرستان ولس په بیا بیا دولت نه غوښتنه هم کړې او احتجاجونه یې کړې چې سیمه کې د ماین پاکې دو پلان جوړ کړي او ولسی وګړي له دغه شان پیښو وژغوري شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپس ای ورستا تر اوسه هم نه دولت او نه کومه بلې ادارې د ماین یزمکو کې خښو بمونو د ناکار کولو کم عمل کړي خو د واپس ای په وخت دوی د کورونو پاکولو یا کلیرنس پنامه یو عمل تر سره کوي د سیمه خلک وای د دې باوجود هم تیرامیاش ډانډه در په خیل کې د واپسۍ پر مهال د کور صفایی په دوران ماین یا بارودی سورنګ چاودنه شوي و د سیمه خلک وختنه کړي چې سیمه کې د دغه شان پیښو مخنیوي لپاره د دولت منصوبه بندي وکړي چې ولس د دغه شان چاودنو وژغوري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي د 2018 کال په اوږدو کې هم په هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د پام وړ شمیر پیښې شوې دي. د دې ادارو په خبره په ځینو پیښو کې د هیواد قانون هم تر خپل لاندې کړل شوی لکه د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه. د ادارو دا څرګندونې پرون د دسمبر پر 11 نیټه چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري کړې دي. د فرخندې اسد پر رپورټ کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي 2018 کال هم د انساني حقوقو په حواله سره د نورو کلونو نه مختلف نه وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې کارکونکو ادارې یونیورسل هیومن رائټس مشر شهباز امناز وایي سږ کال هم داسې ګڼې پیښې شوې دي چې پکې د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه شوې ده.
ګورئ په دې لړ کې داسې سخوالې خو نه دی راغلي. په 2018 کال کې موږ کوم داسې پرمختګ و نه کړ. سکهال د پخوانه زیاتې پیښې شوې دي، خاص کر په پاکستان کې د مذهبي لګکیو ژوند ته کوکتل شي خلکو قانون مات کړی دی. چې کوم پیښې ته هم وګورو نو خلکو قانون د شخصي ګټو لپاره استعمال کړي. که سمې پلټنې وشي نو د قانون استعمال چیرته هم سم نه دی شوی.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي سکهال په سیمه کې امنیتي وضع یو څه ښه شوې ده، خو د لادرک خلکو د مسلې په شمول د بشري حقوقو په حواله څه پرمختګ نه دی شوی.
کمه داسې نظر راغلی چې موږ وایو چې لکه دا مسله حل کېدو په لاره روانه ده. باقي خبره جنرال امن او امان صورت حال بازی لکو کې لک خشوې ده. اوس د تیرې میاشتې دوه درې حمله وشوې، ګینې نه علاوه حالات څه لک ډېر خشوې. یو چې کوم مثبت خبره مخې ته راغله نو هغه د فاټا د مسلې راغله چې په دې باندې ټول سیاسي قوتونه متفق شو چې اف سی آر اوس نشي چلېدای. زما خیال دی حکومت هم دا وایي چې کوم کال دی چې دې ته موږ وګورو نو داسې د باقي کالونو نه زیات مختلف نو.
په کامی حملې کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر بابر نواز خان وایي وفاقي حکومت د بشري حقوقو په حواله قانون سازي کړي او کوشش یې کړي چې د بلوچستان او فاټا مسلو ته زیات پام وکړي.
بلوچستان کی زمونگ اکثریت ہو خموگ حو خلق تو حکومت ور کر چبلتن غختن کیو او د کلبوشن یادیو په شکل کی مونږ ته دا معلومه هم شو چې په بلوچستان کې کوم عناصر کار کوو. په کراچۍ کې امن راغله، د شمالي وزیرستان صورتحال اوس ښه شوه، د پوځي عملیاتو لوجې طالبانو لمات ورکړل شو، د خوځو په حقونو مو کار وکړ، د مشال خان په پیښه کې مو ډیر کار وکړ. ځینو خلکو که هم قانون په خپل لاس کې واخیست او هغه یې وواجه، د دغه پیښه چې څومره غندنه هم وشینو کم ده، خو موږ په دغه پیښه کې پرمختګ ته ګورو. دغه مقدمه د روزانه په بنیاد چلیږي او ډیر خلک مو پکې نیولي هم دي.
د قبایلی سیمو یو کارپو محب وزیر بیا وایي په فاټا کې لا هم د بنیادی انساني حقوقو درک نه لګي.
دا ذکر د کلا راځي نو دلته نه د انساني حقوقو هغه تصور بخي منځلار د اختیار د قانون سره سره د فاټا په مختلفو سیمو کې د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري او د هغه پترس کې د کډوالې ژوند هم او د مختلفو تعلیمي ادارې فوجانو کلاګانو کې بدلې شي. د زنانو په حواله سره ما په خیال بخي هلته د زنانو ژوند سړی الفاظ نه پیدا کوي چې په کومه مهذبه ژبه کې تصویر تاسو ته وړاندې کړم.
هر کال د ټولې نړۍ په شمول په پاکستان کې هم د دسمبر پر 10 د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې د انساني حقوقو په اړه پوهه پیدا کول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي کې طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري. په کابل کې د هغوی د دفتر خلاصېدو پر وړاندې کوم خنډ نه دی موجود. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په سیمه ییزې حکومت ولای کې د ښځو د ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل که څه هم په دې اړه تر اوسه نه کومې رسمي خبرې شوې او نه هم طالبانو د سولې د خبرو لپاره کومه اراده ښودلې، خو د سولې لپاره دروازې تل خلاصې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان پوهان بیا د افغان حکومت د مشرانو دا ډول خبرې نمایشي بولي او د سولې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. واصل وسال رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل وایي دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي، تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه دی شوی، خو که یو ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښیي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو، نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برزی باید مانی وجود نداشته.
خغل عبدالله وایی در سوری در خبر لپاره هر وقت دروازه خلاصی دی، خود طالبان و تروسه بدر کم لیوالتیا نده خودلی. در اجرای رئیس پا خبره در سول خبری در افغانستان در خلق و قربانی کول نبلکه دوی خپلو هیلو ترسول دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداری ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره د یوځای شي کنه نو له منځه به یوړل شي، خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي. او د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي وو چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغه ډلې وایان ذبی الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانستې د وړاندیز په غبرګون کې ویلي چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي.
د وصل وصال رپورټ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د یکشنبې په ورځ په خوست کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. حکمتیار د خوست له خلکو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د یوه لوی او معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره هم کیږدي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د یکشنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د خپلو زرګونو پلویانو په غونډه کې له سیاسي ګوندونو او بیلابیلو ډلو وغوښتل چې تیر اختلافونه هیر کړي او د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره غوره کړي.
زه له دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشي د سولې لار غوره کړي، له دولت سره مخامخ مذاکرات وکړي، لهیس بارنی هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشي. که حزب اسلامي بلا واسطه بین الافغاني مذاکراتو لار نه وي غوره کړی هیڅ کله به دا مذاکرات نو بریالي شي.
ګلبدین حکمتیار په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې لویه پکتیا د سولې کور جوړ کړي.
آیا له ما سره موافق یاستئ چې د پکتیا نه به د سولې کور جوړو؟ آیا موافق یې چې له دې نه وروسته به داسې چا ته رایه ورکوي چې آغا اسلام ته وطن ته هیواد ته ملت ته ژمن وي، له خدای ویریږي او خپل بلست سره هم ماته پلري؟
د حزب اسلامي مشر په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په حل کې د لوی پکتیا د ولسونو ونډه هم مهمه وبلله.
که د لوی پکتیا سلوړې قومونه متحد شي ټول افغان ولس متحد کولای شي، جګړه هم پای ته رسیدای شي او ډاډمنه سوله او امن هم راتلای شي. دوی کولای شي په هیواد کې یو ځواکمن حکومت جوړ کړي. هغه حکومت به ځواکمن وي چې د لوی پکتیا حمایت ورسره وي.
په یاده غونډه کې د ښځو په استازیتوب په خوست کې د ولسي جرګې استازې ساحره شریف هم د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سالم سیاست وکړي او له وسلوالو جګړو دې لاس واخلي.
د دولت مخالفینو د طالبانو څخه په ډېر درنښت د مور په توګه د مور په حیث بلنه ورکوم او د دوی څخه غواړم چې اسلامي حزب څه د معقول سیاست او روغ جوړې لاره خپل کړي. مسلمان وژنې او وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
حکمتیار د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د ځان لخوا د یو معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره کیږدي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار افغان حکومت سره تر یو ځای کېدو وروسته په لغمان، جلال آباد او هرات کې هم ورته غونډې جوړې کړې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل لوی سړک د خرابوالي لامل شکایت کوي. دوی له دولت غواړي چې د سړک رغولو چارو ته ځانګړې پام وکړي. دوی ډاډ ورکوي چې د رغول شوي سړک د امنیت ساتنې په برخه کې به له دولتي ادارو سره پوره همکاري وکړي. روح الله انوري معلومات راکوي.
دوی وایي حکومت چې د سړک رغولو د امنیت لپاره کومه بودیجه مصرف کوي هغه دې په سړک ولګوي او امنیتي ولس نیسي.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد اوسیدونکی یم. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې. تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عریضي د ولس لخوا وشو، ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. هغه مریضان چې لاغه نه راوړل کېږي دې پورې کراځي، نو که ډېر مریض نه یم نو چې دلته راځي بیا ډېر زیات مریض دي.
د یاد لار یو موټر چلوونکی صلاح الدین خپل ستونزې داسې بیان کړي.
سرکونه خراب دي او مریض راته پیخیږي کمانه ماتیږي نور مشکلات سره مخ کیږي مریض شپهانه ته مخ په وخت نه شو رسوله.
د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمین خان وای دوی له تیر څو کالو خپل چارواکو ته د سرکونو د کندو کپر او خرابوالي پاړه شکایتونه کړي ورسره ژمنه کیږي خو عملي کیږي نه.
د اسمان 100 منطقې پورې د سرک چې کم یو دی تقریبا 50 کیلومتر سرک دی دا دومره خراب دی چې د ولسونو د پاره ډېر ستونزې په دې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروې هم شوې او دا دوه کاله کیږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوې مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي.
ملک شیر زمین خان وای اوس ولس ورته ډاډ ورکړی چې دوی به د پیل کېدونکو ټولو پروژو امنیت خپل ساتي او حکومت چې کومې پیسې د سرک د امنیت په چارو مصرفوي په هغه د سرک او یا هم کوم خونځې جوړ کړي. د ولایتي شورا منشي وای که حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی اړ دي چې کابل ته لاړ شي او د غستونځ ولسمشر ته هم ورسوي. په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم ویل د اسمار او غزی آباد سرک سروې بشپړه شوې که څه هم چې د روان کال په پراختیایي بودیجه کې نیول شوې خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی.
پلونه سروې کړل په نړۍ کې دوه پلونه چې د کلام پل او نړۍ پل دی بیا سرک په سروې هم شروع کړی و خو بیرته چې تللي موږ ته احوال نه دی راکړی تر اوسه پورې. نو دغه زه تاییدوم چې دا یو مرجه ده باید کار پرې وشي او موږ مکتوبونه هم لیږلي پیشنهادونه هم لیږلي دي.
دا یوازې د اسمار او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ سرک نه دی خراب بلکې د اسدآباد نه د نورستان تر مرکز پارون پورې هم سرک کنډو کپر او لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د مردان په جنډي نومي بازار کې له شرغشو میزري جوړ بیلابل شیان لکه د ناستي کټکی وړه کورکی د لاسو پکیو شکورونه خرڅیږي. د دې شیانو دکانداران وایي دوی شرغشې او میزره د خیبر پختونخوا او پنجاب له بیلابلو سیمو اخلي او د خلکو د ضرورت سامانونه ترې جوړوي او خرڅوي. خو دا دکانداران وایي چې کاروبار یې د مخکې پرتله خراب شوی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د مردان جنډي بازار د رنگارنګ د چکو جوړ شیانو لپاره ډیره مشهورتیا لري. په دې بازار کې د لاسو پکی واړه د ډیکوریشن یا خایست کورکی شکور شکرای او داسې نور سیزونه جوړیږي. خو ځای دکانداران وای چې وړاندې به کاروبار ډیر خو او اوس کم شوه. د دوی نه پوښتنه وکړه چې ولې کم شوه. نو یو دکاندار علمګول وویل چې وړاندې به د سوات کالام او چترال ته سیلانیان په دې لارو تیرېدل ولې د ترهګری د پیښو له وجې هغه سیلانیان اوس ډیر کم راځي.
یره چې دا خټول دنیا ته ځین زه پتا ته اوس کم ځای وکم کراچۍ ته ځي بهر ملکونو ته ځي سعودي ته امریکې ته مو کې ډېر انګریزان به کم راتلا خو بدلته سوداګانې کولی دې زره سودا وړه دغه خلک هم وسته خونه راځي. یعنی حالات سواد خراب شو او موږ دا مونږ کې څه باجوړ دا غیلا کې چې کوم نغم خراب شو ټولې دې کې شو
نو انګریزان راتک
هغه جی بل په دې کې
دغه کاروباریان وای چې وړاندې به دې بازار کې د دوکانونو شمیر له 150 زیاتو خو اوس دغه شمیره تر 200 راټیټه شوه. علمګل چې کاریګر دی وای ول چې هغه سره په دې کار کې ماشومان او زنانه هم په روزګار دي.
دا زمونږ کور کې زنانه هم کوي الته جوړیږي او مونږه دکان تر اوباسو مونږه خرڅو ماشومان چې څه جوړ کله هغه زمونږ نه نغدي پیسې والی او بس اول مونږ ورکو پاغه بنی چې سالي هغه پیواله او مونږ بیا په دکان کې خرڅ کوو. بری بازی پکې دا مرغې دغه کیا کوتري موتري پکې دغه کی شاستوري موري ولا پکې جوړ کو.
دغه دکاندارانو په وینا چې هغه د دې شیانو لپاره ځینې سامانونه د دیر ملاکن او خو شاسمو نه راوړي ولی د شرغشو چوکي د کرکنه او ځینې شیان له پنجاب هم راوړل شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو مردان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتمو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ په دویم ورځ د مرکز اسلامي نه روانيږي. د جماعت اسلامي مشران وایي چې په جی ټي روډ باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو خارونو کې له دمې کولو وروسته په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیږي او تبا په ډي چوک کې مظاهره کوي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت جوبل کړي چې حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. ځایي چارواکو تیره ورځ ناوخته مشال لیډیو ته ویل دا پیښه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې په کې له لسو کلونو نه کم عمره دوه لکان او یوه جنۍ سخت جوبل شوي او د بنو پوځي هسپتال ته رسول شوي دي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو بار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره غوړه کړي. پرون په خوست کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. فرانس پریس خبری ایجنسی ای ایف پی تیر ورځ د افغان او بهرنو چارواکو په حواله خبر ورکړي چې یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په شام کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنگېدل افغانستان ته تللي دي. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د موجودګۍ په اړه سند ویلي. نن په ترکیه کې د هغه ازبکستان مقدمه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دی. سلویخ کلن مشاریپوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اول شپه د استنبول په نایټ کلب کې په ډزو 9 کسان وژلي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه برید ذمہواري منلې وه. او نن په ډیلی کې د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هندي او چینی سیالانو سره ملاقات کوي چې پکې ته مده په سیمه کې د امنیت او تجارت په اړه خبرې وشي. تیر ورځ د روس د بهرنو چارو وزارت ویل دا د هند، روس او چین د ګروپ 15 غونډه ده او ممکنه ده چې دا واری د خبرو اترو په ایجنډا کې افغانستان، منځنۍ ختیځ او کوریا ټاپو وزمه هم شامل وي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج سهیر اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداري په فاټه اصلاحات باندې لیکلي او وایي د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي د کمیشن ډیپټي چیرمن سرتاج عزیز د قبیلی سیمونه د اف سی آر د خاتمه د اعلان وروسته د غوښتنه راپورته شوی چې یوازې د اف سی آر د خاتمه اعلان ولې بای چې فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره اقدامات پیل کړی شوی وي. اداري وړاندې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد کې د قبیلو یو ویلوی جرګې ته وینا کې پښتنه کړي ک د فټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل د ګل د ورځې نه پیل نکړي شو نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د غرنګ جماعت اسلامي هم د فټه اصلاحاتو لپاره احتجاج شروع کړي. ادارې اخري کلی کې حکومت چې کوم د لس کالو یا 15 کالو خبره کوي د دې معنی دا چې حکومت نور 15 یا لس کاله د فټه اولس د فټه سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټانو په رحم او کرم پریک دي چې هیڅ کله به هم د فټه اولس ته د قبلولو وړ نه وي. نو باید چې حکومت دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو قبیلې مشرانو سره سلام مشوره وکړي او قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل پیل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي د درې سلورو لسیزو راهسې په ټوله دنیا کې د پیسو ګټلو لپاره خلک د مالدار ملکونو اړخته روان دي او مقپرس خلک د داسې موقو په تلاش کې وي چې څوک به بهر ملکونو ته ځي او بیا دا خلک د انساني کاچاک هغه حد ته ورسي چې د انساني ژوند سره لوبې کوي. او د دې مثال 13 تربت بلوچستان کې راتلونکې پیښه ده چې پکې 40 کسان وژل شو او کو کتل شنو اکثر دارنګ پیخي په غریب ملکونو کې مخې ته راځي. اداري لې کې که سهم د انټرنیشنل ټاسک فورس دا ودا چې د غوړه رابطو په وجه باندې 13 کلونو کې د 10,000 نه زیات د انساني کاچاک د پیخو مخنیوي کړي خو بل طرف ته بیا هم په زرګونو انساني کاچاک کیږي. اداري اخر کې لګي چې پاکستان ته هم روزانا یو شمیر خلک بیرته را لېګل کیږي. نو په کار ده چې د پاکستان حکومت او نړۍ په ګډه سره د انساني کاچاک د مخنیوي لپاره کړنلارې وړکړي او دا مسله هوار کړی چې څوک هم د انساني ژوند سره لوبي و نه کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ٹائم مجلې په پاکستان کې د ماشومان او نجونو د ودونو د مسلې او رائټرز خبري جانس بیا په بیروت کې د پرونی او امریکا ضد مظاهرو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ټایم مجله په خپل یو راپور کې لیکي چې په نړیواله کچه پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې په تنکي عمر کې د جنکو د ودونو کچه تر ټولو لوړه ده. د ګیلپ سروې تازه څرګندونې ښایي چې دغه هیواد د آبادۍ څلورمه برخه جنکۍ د 13 کال عمر ته رسیدو نه مخکې ودیږي. که څه هم په پاکستان کې د واده لپاره د هلک کم نه کم عمر 18 او د جنۍ لپاره 14 کاله دی، خو ډېر پارلماني غړي د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو د تبلیغاتو له وجې اوس غواړي د جنکو د ودونو عمر هم 13 کالو کولو لپاره قانون سازی وکړي. د دې قانون سازی پلوي د سېنات غړي سحر کامران مجلې ته ویلي دي چې په پاکستان کې حتی د ګاډو چلولو د لایسنس او ووټ چلولو لپاره هم د عمر حد 13 کاله ده، خو د ژوند د یو مهم پړاو یعنی واده لپاره د جنۍ عمر 14 کاله بیا ولې ده، او موږ ولې یوازې د خپلو هلکانو سوچ او فکر کوو او د کلتور او روایتو په نامه د جنکو استحصال کوو. خو د اکتوبر په میاشت کې اسلامي نظریاتي کونسل د واده لپاره د جنکو عمر د 14 کالو نه د 13 کالو پورې کول غیر اسلامي ګرځولي وو. خو بلخوا د بیدارۍ په نامه د یوې غیر دولتي ادارې مشرې امبرین عجایب مجلې ته ویلي دي چې په دې لړ کې دا مسله په اسلامي حواله سیړل او د جنۍ عمر 13 کالو کولو ته غیر اسلامي ویل ناسمه خبره ده، او زیاته کړې ده چې کله هم د ښځو په اړه سو موضوع راشي نو اسلامي نظریاتي کونسل به چمتو شي. مجلې لیکي چې د نورو جنوبي آسیایي هیوادونو لکه بنگلاديش، هند او نیپال نه علاوه پاکستان کې هم په تنکی عمر کې د جنکو ودونه کول عامه خبره ده، خو دغه لړۍ د دغو هیوادونو په کلیوالو سیمو کې زیاته ده. بلخوا رویټرز خبري اجانس خپل یو راپور کې د لبنان په سرخار بیروت کې د امریکا د سفارت مخې ته د هغه پرتشدده احتجاج موضوع غوره کړي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د تسلیمولو په لړ کې شوی وو. د اجانس په خبره د لبنان د امنیتي ادارو کارکونکو په احتجاج کوونکو اوښکې بهیونکې ګیس او اوبه واچولې. د اجانس په خبره احتجاج کوونکو د فلسطین بیرغونه رپول او د بیروت په شمالي برخه او کار کې لارو کوڅو ته اورونه واچول، او هغه پولیس سرتیرو باندې هغه شیان گزار کړل چې امریکایي سفارت ته تلونکي لارې پرې بند کړل شوې وي. احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې د لبنان د کمیونست ګوند مشر هنا غریب وویل چې امریکا د فلسطینیانو دښمن هیواد دی. اجانس زیاتوي چې د ښاغلي ټرمپ لخوا د پریکړې چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سرخار ومنلو عرب هیوادونه او غربي اتحادیان خفه کړي، هغوی دریز لري چې د دې پریکړې له وجې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرو اترو ته زیان ورسي. اسرائیل د بیت المقدس مشرقي برخه د 1948 کال په جګړه کې قبضه کړې وه. اسرائیل دا خار خپل دارالخلافه ګڼي، خو نړیواله ټولنه یې رسمن نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو پرون یکشنبه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې سګنې جایزه ترلاسه کړه. د اټومي وسلو ختمولو د نړیوال کمپاین مشر او د دې کمپاین هغه جاپانۍ غړي ته چې پر هیواد یې اټومي حملې د بچ وتلې وه دغه جایزه ورکړل شوه. پر دې موضوع د رایټرز خبري اجانس د لیکنې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو له منځه وړل یا موږ ټول له منځه وړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشر بیاتریس افهن د یکشنبه په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 468 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وای تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای ان مشر وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي، د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغه په عین حال کې چې فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه، زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د لمنځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې، او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل چې په غالب ګمان له اټومي وسلو برخمن دی، نه د دغو وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو له لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې ویناوالې 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 10 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې را ایستل شوې وه، وایي اکثر ټولګوالې په خپل سنف کې ژوندې له خاورو لاندې شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د فرانس پریس اجانس په ولیکنه کې د افغانستان شمال ته د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فرانسوي او الجیریي غړو د تګ موضوع راغسل شوې. لیکنه د دفاعي چارو د واشنگتن میشتو څېړونکو په حواله وایي یا د وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان مضبوط او هم له هغه ځایه د نړۍ په هیوادونو کې ترهګر بریدونه وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورو. فرانس پریس اجانس د یو شمیر نړیوالو او افغان سرچینو په حواله ویلي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لیکو ته فرانسوي او الجیریایي وسلوال ورغلي دي. د لیکنې تر مخاله دوی څخه ځینې یې له سوریې افغانستان ته تللي دي. دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د فرانسوي غړو د موجودیت خبره مخ ته راغلې. په لیکنه کې د شننکو په حواله ویل شوي د یادې ډلې وسلوال په عراق او سوریه کې له ماتې خوړلو وروسته هڅه کوي افغانستان ته مخه کړي. د فرانسې لپاره هم اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د تللو فرانسوي وګړو د کنټرولولو خبره سرخوږی جوړ شوی دی. یادې ډلې له 2015 زیږیز کال راهیسې په فرانسه کې یو شمېر ترهګر بریدونه کړي دي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال باز محمد داور فرانس پرس اجانس ته ویلي یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال د نومبر په میاشت کې د ولسوالۍ ته داخل شوي دي. د نوموړي په خبره له دغه وسلوال څخه لږ تر لږه 2 ښځې وي. اروپایي او افغان امنیتي سرچینو د افغانستان شمال ته د فرانسوي وسلوالو د تک خبره تایید کړي، خو یو امنیتي چارواکي بیا ویلي چې د هغوی د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. په لیکنه کې د درزاب ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله ویل شوي شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو بی بی مریم کلي ته نږدې یو کیمپ جوړ کړی دی. د دوی په خبره دا وسلوال چې پوځي یونیفارمونه یې اغوستي وي پر موټرسایکلونو پولې او بیرته خپل کیمپ ته ځیراځي او له چا سره خبرې نه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د غړو شمیر تر 0 زیات نه دی. خو لیکنه زیاتوي د دفاعي چارو واشنگتن میشتو څېړونکو خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان مضبوط او هم له هغه ځایه په بهرنۍ نړۍ کې بریدونه تنظیم کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په اختیار جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاوري لپاره د شریف سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
ایا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او سوردم کو وخت شوه چې ستونزي او سرکار خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د چارسدی ضلع د شبقدر تنګي او نور سیمو د غنو کروندګر ګیله کوي چې سخت کال حکومت د غنو نرخونه کم کړي دي چې له وجې دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا تیر کال حکومت د یو من غنو نرخ 225 روپیا ټاکلی وو خو سخت کال یې دغه نرخ 180 روپو ته راکم کړو. د دوی په خبره د کروندګرو ټول کال دغه فصل ته سترګې وي خو د حکومت دې ګامونو د هغوی ستونزې زیاتې کړي. دا چې حکومت ولې د غنو خونه کم کړی دي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نو موږ چې سوچو چې 6000 روپۍ وکړو 15 پس موږ خرچه راشي په 15000 روپۍ د زمیداری سم د کیږي په کار چې موږ ته دا نرخ لږ زیات شي
روس ته ځو امریکې ته به ځو جاپان ته به ځو چرته به ځو دغه یو خدای هم دی هم دا خلک هم دي. دا حکومت دی منګو حکومت منو د حکومت کارکردګي منو خو چې دا غریبو خلکو سره څه کیږي دې ته موږ دې شي ته تیار یو ځکه چې زموږ غوري
مینه څه سره په دې کې خبر وکړه. دا خو خبر نه ده چې زمیدار غنې وکړي او بیا هغه دې وخت موتا چی او بیا دا منو ولا خپل منمانی کوي.
د غنو د کروندګرو د نرخونو په ستونزو زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شوقدر خوښ سیم کروندګر وای چې سکل د غنو سرکاري نرخ ډیر کم مقرر شوی نو هغه به سرکاري ملونو ته غنی نور کوي او خپل غنی به غاڼای کوي. دوی وای چې پروس کال د غنو من په 225 روپۍ وو خو سکل په کار ده چې بیا زیاته کړي و 180 روپۍ من ته راټیټه کړي. کروندګر وای چې غنی کلیز فصل ده مانه پوره کال کې لویږي او بیا وټونه کوي نو خواري او خرڅونه پر زیات راځي. د کوډو کلی یو کروندګر ممتاز خان وای
چې یو جرب کې منګه د شپږ زر روپو غنی اچو بیا دا یو جرب دوه زله چې دی ګوډیږي دا په 3000 روپۍ جرب ګوډي شپږ زره دا شولي بیا په 2000 باندې تلای کوي بیا په دې باندې 2000 مساله لګي دا 2000 روپو مساله خو په جرب باندې د څه خرچه راځي او بخری په بیا د پاسه دي بیا دا پر زول بیل دي چې کچا کې مات کا او پخه کې مات کا او دا به شرمې پکې بیا بیل لا.
راجول خان هم سحر وخت د غنو وټ یاریبل شروع کړي او وی ول چې په کار د حکومت د غنو به زیاتې کړي او کدا سنوه نه هغوی سره وازنې لار د غنو آبادول او د غنو نه وګړه جوړول پاتې دي او ممکن ده چې په دې کې تاوان هم نوي.
نو موږ چې سوچو که چې 6000 روپۍ وکړو 15 پس موږ خرچه راشي په 15000 روپۍ د زمیداری سم د کیږي په کار چې موږ ته دا نرخ لږ زیات شي د دې آمدان د موږ ته غنه ملاويږي دي تر د غنو خارزه غو روجي په خلی بلیږي ګوډو نه باقی او بخر باقی بیا چې کال راشي نو هغه پیسې نه کوي.
په شوقدر کې د ډیر شوکردون راهسه د ګوډو د غنو بیوپاری او د شوقدر د کاروباریانو د اتحادیه سینیئر نائب صدر قلندر خان وای چې واز په شوقدر تحصیل کې د لس زرو جربو زیات از مکه باندې غنی کارل شي دول چې کروندګر د تاوان کزان بچکوی نو غنی دی ګوڑا کړی.
اوس چې حکومت د دې غم نکي د دې کوم دا موږ روس ته ځو امریکای ته ځو جاپان ته ځو چرته ځو دغه یو خدای هم دی هم دا خلک دی. دا حکومت منګو حکومت منو د حکومت کارکردګي منو خو چې دا غریبو خلکو سره سکیږي دې ته موږ دې شي ته تیار یو ځکه چې زم غوري نه او دی عام او زمیدارانو ته چې کم اس کم یو تنظیم جوړ کړي چې کم اس کم تاسو دی یو بل ته پوسخو کی کنه.
او کوم حال مې چې د صوبای وزیر خوراک قلندر خان لودي سره رابطه وکړه نو راته وویل شو چې هغه په میټینګ کې مصروفه ده خو د دفتر لخوا د معلومات ماتو ترمخه سکل د غنو نرخ یو سل او 80 روپۍ د 40 کیلوګرام په حساب سره مقرر دی او هم دغه سرکاري نرخ دی. د دوی پوینه چې په خزانه شوګر میلز په خبر کې ست ټکنیکی ستوند هم راغلی و نو ممکنه ده هر هوا راشي او کاروندګر ورته غنی راوړل شروع کړي.
د چارسدی ضلع د تنګي او د سره خوښه د نور سیمو د غنو د کروندګرو د نرخونو د ستونزې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خوراک په اړه د قائمه کمیټې ډیپټی چیرمن محمود جان مخه تکي خو دا او د هغه نمو په سر کې و پختل چی محمود صاحب چې څومره د تنګي 400 او د سره تړلو د نور خوښه د هغو سیمو کروندګر چې د غنی کرکې هغوی وای چې سخ کال حکومت چې کله مونږ غنې کرلو یو نرخ یې راته ویلی و چې هغه زیات و 225 روپۍ منو، او چې کله غنې د کټکولو شو او بیا شوګر میلونو ته د وړو شو نو حکومت نرخونه را کم کړ.
زه خپله یو زمیدار یم او نن تقریبا څلور ورځې مخکې ما په اسمبلی کې دا آواز اوچت کړی و د پوینټ آف آرډر باندې، او بیا په هغه باندې سپیکر صاحب هم هدایت ورکړی دي. بیا اوس ما دوباره کال اٹینشن نوٹس جمع کړی دی، خو پرون هغه کورم سره مسله راغله نو ونه شو جی، نو سبا بیا په ایجنډا باندې زما خبره شته جی. نو دا ریټونه پروس کال هم 180 مقرر شوی جی، 180 40 کی جی او پوخ دا 225 جوړی کی جی. نو دا ریټونه پروس کال جی. بیا دې کال هم د حکومت کوم نوټیفیکیشن دی جی، هغه 180 د غنی لپاره دی او 175 چکندر لپاره هغه نوټیفیکیشن حکومت کړی دی جی. چونکہ دا فلور میل دغه چې کوم دی غنو میل نه چې کوم دی جی، دا د پرایویټ خلکو دی او هغه خپل یو ریټ استه دی چې ما ته دا واره نه کوي زه په دې ریټ نه ګران نه اخلم. نو اوس موږ د کچې دا ریټ فکسینګ چې کیږي دا مرکز سره ریلیټډ دی، پنجاب مین کشن دی په خبر کې 2 میلیون دی جی، یو پېښور خدانه شوګر میل دی او یو پریمیر شوګر میل دی مردان دی جی. نو هغه په خپل یو هغه شروع کړي نو ما منیسټر صاحب سره په دې کې خبر وکا مې جی، دا خو خبر نه ده چې زمیدار غنې وکړي او بیا هغه دې وخت موچد موتا چی او بیا دا منو والا خپل منمانی کوي او خپل ریټونه باندې اخلي، دا خو زمیدار ته نقصان دی. دی له موږ هغه کوم سزا ورکول شو چې دې مطلب دی چې زمیدار پرې ځاتې نه کیږي جی. هغه منیسټر صاحب په دې کې ځان سره شریک ما چې کوم ریټ 180 صوبې حکومت نه اوس کړی دی، ان شاء الله هم دغه ریټ په زمیدار ته ملاوي.
بل چې تاسو کوم خبره کوي، زمیدار خدا وای چې کله موږ غنې کرو نو حکومت یو اعلانو کی او هغه زیات وی هغه نرخ، چې کله مونږ نه کټکو او بیا شوګر میلونو ته وړو نو بیا دا ریټ یا دا نرخ را کم کړي، او هغه وی چې یره د دې د وجه نه مونږ ته نقصانی
دا پروس کله پر ریټونه هم دا 180 بلکې بیا اخره کې میل والا دا ریټونه نور هم زیات کړی چې کله کمپټیشن د 2 میلیون زیات شي نو د 225 نه هم میل والا پکې ګران باندې مغشتي دی. میل والا خپل کمپټیشن بلکې ماته چې سومه یادې دي نن تقریبا 3-4 کاله مخکې د میل والا چې کله مقابله نو دا ریټ 300 هم خطرلی دی
جی.
ایدا فائدہ کولا دا میل والا پخپل یو ممنوع کی جوړ کړی دا او خپل ریټ نه اوس دې زل دی دی پخپل باندې سٹارټنګ نه دارې کم نکلې دی جی. میل والا حکومت وسره دا نه مني چې 180 هغه حکومت 180 ویل دی 40 کی جی 225 پوخ او ان شاء الله امپلیمنٹ وکړي.
محمود جان صاحب، آیا د نرخونو په خاص توګه د غنو د نرخونو تعین دا لکه د صوبایي د چې کومه تلسم ترمیم شو نو صوبې ته دا اختیار نه دی راغلی؟
نه جی، دا د فود والا چې کوم دی د دې اسوسییشن ټول مرکز سره دی، د دې ریټونه مختص کی مرکز ځکه چې هغه په مرکز نه سبسډي ورکي نو دې د مرکز والا خپل سبسډي نه لګرست شوی دی. مسله دا تر هغه لیدا او د غنو د میلیون ته د غنو د امپورټ او د شنو د امپورټ اجازه تم نه ورکړي چې خرڅي کی بهر ملکونو ته، نو دا ټول مسایل مرکز پیدا کړی دی.
بل اوس محمود جان صاحب، دغه ټول چې کوم د چینو میلیون دی نو تاسو غنئ چې یاره دا اختیار دی سره پکار دی، د دې اتحادیه سره پکار دی که دا حکومت سره پکار دی؟
بالکل جی، دا دې اختیار حکومت سره پکار دی. د کې ما منیسټر صاحب ته دې کې باقاعده سم قانون ساری پکار دا چې دې کې سخت سخت سزا دې ته ملایوي دي شي. اوس که فاس زموږ مکسیم څه کول شو هدي له موږ مل باندې حکومت ولا مل باندې کې پرایویټ مل دی، نو بیا موږ زمیدار نقصان دی جی. چې مل باندې شي او موږ زمیدار نقصان شو غنئ بچت دي جی. دې لپاره دا یو قانون تازي ولا جوړ پکار دی چې میلونه باوندي کدا هر څه وچ کم ریټ فکس شي با غریټ باندې باندې دا نه چتای.
بل تاسو یو خبرو کدا مرکز او د پنجاب، نو آیا په ټول پاکستان کې چې کمی وړي صوبې دي لکه خیبر پختونخوا شو یا سند بلوچستان، په دغه سیمو کې د چینو میلونه شتنه کډیر کم دی او پنجاب کې سمره دي؟
بالکل جی، رمنګا خیبر پختونخوا کې ما خیال لې پینش پد مين ندي، نو ټول میجورټي په سند او په پنجاب کې دي. نو ګنه میلونه ټول الته دغه کې دي. دا موږ ګورو چې په خبر کې یو د 400 دی یو د خزانه دی او بي ډي اي خان کې اوس پر پینځه مين او پینځه مين ډي اي خان کې دي. ټول و کرشنګ میلز په خیبر پختونخوا کې او پنجاب کې او په سند کې
بل لکه د میلونو د جوړولو د دې خپل قانون دی کنه دا خلک چې کوم شخصي خلکو غني نو غوي جوړي
نه دا مخکې دي جوړ شوی د شورونه د تیر حکومتونو کې د دې اجازه ورکړې شوی شخصي خلکو ته بلکې بیا د افسوس خبره ده چې تیر د نواز شریف صاحب حکومت کې د پېښور کې د غنو د مل چې کوم خزانه شوګر ملو د حکومت سره حکومت په خپل چلو رو ټیک ټاک واغی پرایوټایز کو او پنجاب څخه کسان لیول کړی دي دلته ما زغونه د پنجاب مونوپلی دا او پنجاب ولا مطلب مل اونر دي خپل خوخه کوي او خیبر پختونخوا هم له کوم څه دا ور کوي
محمود جان صاحب په خیبر پختونخوا کې د غنی پیداوار څومره دی ټول
د غنی پیداوار زه خو دا خپل د دې علاقې کزه ته وایم د پیښور ډیسټریکټ دا ته وایم جی نو تقریبا دا 2 میلیونه چې کوم دی خزانه او پینر شوګر مل دا کنټینیو جی درې میاشتې مطلب مل غنې ورکي او په درې میاشتو کې دې ته غنې نش په پوره کیږي دا مطلب چلیږي دا دومره تعداد ستې
د غنې کروندګر کمل لور نکی خپل غنې په دغه ریټ هغه ته نقصان نو بل لارشته د کروندګر سره
بالکل جی د ګړې لارشته چې ګړې ته جوړه کیږي زه همیشه دا خبره کوم او دا زمیدارو رونو ته خواست کوم جی یو ځل دا زمیدار دی هم په اتفاق شي دی چې په اتفاق شي یو ځل چې دی د مل اونر سکم دی دې تم غو اتفاق کو چې ګل مل لګنه نه ورکو او ګوره تیو کاګو خپل به دا مل اونر سم شي یو کان نقصان برداشت کی بل خبره مو زمیدار په اتفاق پدې نه جی چې مل لا روان شي به ني موږ نه د غنمو دغه تعدیبي نو کني له و با سپتینا غنم پتیو کرو غنیم په سړک په جای باندې چولی ویږي نو موږ خپل کې زمیدار هم اتفاق نشته جی او نه زمیدار په هغه طریقې سره خپل आवाज لپاره روزي دوه تری میټینګز موکل په خپل د خپل الکه کې کسان ته مینو کا نو په مشکل باندې 25 زمیدار راغون شي په 25 باندې خو هیڅ هم نکړي
د غنی کروندګر سره د دین علاوه چې کوم تاسو خبرو او کچیر غنی د غنمو د فصل د وجنه هغه زرو باسي او د پټي غاړې ته کی دي او زر غاړې چیر د دې دنه د غنده خوشي د کروندګر سره آیا داسې کوم سہولت شته د ساتلو یا د یوځې کې د ګودام کې د خلو چې صوبایي حکومت هغه ته دا ورکی دا سہولتونه ورکی
نه دي دا څه نشته مطلب غانې چې کوم راته موږ زور کلچر چې وګوري زمیدار سیستم چې کوم ګوره ته جوړیږي غانې دي نو دا ګوره چې هیڅ مطلب دا چې خپل پیسې طالب یې هم کوي دي خو مطلب دا لري چې هغه لږ مهنت غواړي دا ته صفای او سیمل دی او پیسې لږه شي اوبه تاسو مهنت غواړي خواري بوکي خو د خپل مهنت خواري لپاره زه مچې تاسو خپل حق شي ملويږي نو لږ مهنت تکلیف کتلې برداشت کړو څنګه خبره نه دی
غنې چې کله کری سر او تر غني تر کټ کې دوه پوري په دې فصل باندې په یو جرب باندې به سمره خرچه راځي او دوی پیداوار سمره کوي
دا جی غنې خو اموي او کمزور اموي بعد وخت کې یو جرب چې کم نه دی اغه نه یو ټرالي یا یو ټرک ګاډي ته جوړيږي نو چې مطلب خغه نه وي وزن پکې کوي نو تقریبا د 70000 نه والا تر 150000 روپو پورې دا جیره کولې شي جی
او په دې خرچه سمره راځي چې کله دا کوي
دې باندې به خرچه صرف دغه د توخه مو دغه نو مکسیمم ما په حساب باندې جیره باندې به 15000 روپې خرچه راځي
ک کروندګر د غنی په ځای باندې نور فصلونه وکړي نو هغه آیا غنی زیات منافع بخشته ک نور فصلونه
نه بالکل جی اوس خو د سه فصلونه وروته چې هغه ته مطلب دی چې سبزیانو ته زم چې توجه سره ورکی مختلف دغه کې هغه پیدا کوي خو دا غنی د سړي چې په ځمکه کې غنی ښه کوي نو دا یو کیش کراپ حسابي دي نو زمیدار دې په دغه شی باندې کوي چې په یو ځای مطلب کال پس پیسې راشي نو هغه په یو کارو کې ځکه هغه غنی له دغه توجه ځاته ورکی
محمود جان صاحب تاسو چې کوم په صوبایي سملای کې د پوینټ اف ارډر یا د نقطه اعتراض خبره کړې ده او د دین علاوه تاسو د نوې قانون سازه خبره کړې ده د هغه تجویز څه دی لکه تاسو څه تجویز کوئ
دا خوش ما یو کال اټنشن نوټس پېښ کړی دی حکومت ته چې دا غنو کرشن موږ په نومبر کې 15 نومبر نه سٹارټ کیږي او دا نن تقریبا 9-10 دسمبر شو جی او دا مل اونر سکم دی حکومت ځای باندې ولاړی کرشن نه سٹارټ کوي نو زی باندې ما خبرو کوي حکومت او منیسټر صاحب ته چې تاسو کول شي خپل ځکه چې منیسټری تاسو سره تاسو تدویز کوي چې تاسو سره څه شي پکار دی نو به مل سبا جواب راکړي چې تاسو کوي څنګه کوي
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 0040 22 11 43 یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري